درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شباشنای د دوه می پختو خبری خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرچکی اوري.
طالبانو ویلي دي چې په پروان او کابل کې نننی ځانمرګي بریدونه دوی کړی دي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي داسې نښې شته چې متحده ایالات باور وکړي چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید په سترو چانځایونو حمله ایران کړې ده. او جمهور رئیس ترامپ په نیو مکسیکو کې په انتخاباتي کمپین کې په ډیر افتخار ویلی دي چې د تیلو او ګازو زیاتېدو د امریکا د دولت د عایداتو زیاتېدلو ته ګټه کړې ده.
درنو اوریدونکو په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د کابل یو شمیر خلک وایي چې ولسمشر غنی باید د ډاکټر عبدالله سره مناظره کې ګډون کړی وي.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
او بخیر د تخنیکی ستونزې له کابل تاسو دا غږ واوریدل. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ناظرینو په اړه یو لړ اندېښنې خودل شوې دي.
ولې په شپه په لحاظ باندې موږ اندېښنه لرو چې یو خو اکثره به دغه ناظرین مسلکي چلند بونه کړي پروسس سره.
د ایسایو له مخې په نړۍ کې 1.35 میلیونه ماشومان یتیمان دي. په دې اړه هم رپورټ اوري، خو اوس په مو کې پوره خبرونه ته چې سید سلیمان آشنا او زیبا خادمه درته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. طالبان ویلی دي چې په پروان او کابل کې نننی ځانمرګي بریدونه دوی کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن په پروان او کابل کې په دوه ځانمرګو تروریستي بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او د 80 زیات کسان ټپي شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبره کړې ده چې د پروان د ولایت د مرکز چارکارو د لومړی حوزې د پولیسو په نظام خراول کې په ځانمرګي برید کې 6 وژل شوي او 2 ټپي شوي دي. د ځانمرګي برید د چارکارو د جنگلبخ په سیمه کې د جمهور رئیس غنی انتخاباتي غونډه ته نږدې شوې ده. د کورنیو چارو د وزارت نطاق نصرت رحیمی وایي چې په دغه برید کې د سلورو امنیتي کسانو په ګډون 6 ملکی وګړي وژل شوي او 2 ملکی کسان ټپي شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم دي. د پروان د والی نطاق وحید شاهکار مخکې امریکا غږ ته ویلي دي چې د 14 په وخت کې جمهور رئیس غنی هم په غونډه کې وو، خو هیڅ چاته زیان نه دی رسیدلی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی نن قریب 1 د کابل په ښار کې د احمد شاه مسعود څلور لارې ته نږدې ځانمرګي برید وشو چې د شپږو پوځیانو په ګډون په کې 22 ووژل شو او 8 نور زخمیان شوي دي. د امنیتي مقاماتو په وینا دغه ځانمرګي برید د کابل ښار د 9 حوزې کې د امریکا سفارت ته نږدې د دفاع وزارت د پیژندتون مخې ته شوی دی. عیني شاهدانو په دې اړه تاسې وویل.
دانو پیژندتون د دانو سفارت پیش سفارت امریکا چارای مسعود ساعت 1 یک ګرمباز بر آمد اگر میده توی تای مردم او چیز بالا کرد.
صدای انفجار شنیدش طرف بیژنتون خاکوها دیگه پا شد باز بعد صدای فیر و گپا شد باز ما طرف بالا دیگه توی تای جسد بود دیگر دی بخل توی تای جسد هر طرف پاچه شد.
طالبانو د پروان او کابل ښار دواړو بریدونو مسولیت اخیستی دی او ادعا یې کړې ده چې ګڼ شمېر عسکر پکې مړه او زخمي شوي دي. طالبانو تر دې مخکې په انتخاباتي غونډو د بریدونو خبر هم ورکړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما په پروان کې پر ټاکنیزې غونډې د طالبانو برید غندلی دی. یونما پر یادې ټاکنیزې غونډې برید د نړیوالو دیموکراتیکو اصولو څخه سرغړونه بللې ده.
هند د کشمیر پخوانی عالي وزیر په بند محکوم کړ. هندي چارواکو نن ویلي دي چې د جمو او کشمیر پخوانی اعلی وزیر چې د هند پلوي ګڼل کېدو اوس بېلې دي چې کوم جرم ورباندې ثابت شي رسما په 2 نظر بند محکوم شو. یو اتیا کلن فاروق عبدالله د تیر اگست په میاشت کې چې هند د کشمیر نیمه خود مختاری ختم کړه په کور کې نظر بند و. د هند حکومت په اگست کې په جمو او کشمیر کې په ګرځېدو باندې بندیز ولګولو او په لسګونو محلي سیاستمداران توقیف کړل. په دوی کې هغه سیاسون هم شامل و چې خپل سیمه د هند برخه ګڼله.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یونما د ماموریت د غزیدو ماموریت یې په اکثریت رایو منظور کو. تر نن سهاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د غزولو د سند په متن د امریکا، چین او روسیې ترمنځ د نظر ژور اختلاف پیدا شوی و. چین په سند کې د یو کمربند او یوې لارې د پروژې د لیکلو غوښتنه کوله، خو امریکا ورسره دا خبره نه منله. خو اوس یوناما د خپل پخوانی ماموریت په دوام د امنیت شورا تاییدي واخیستله.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په بقیق او الخریس کې د سعودي عربستان د خامو تیلو د تولید په تاسیساتو باندې تازه بریدونه وخوده، چې حتی یو ملک هم چې عصري پاوز او ډیره زیاته دفاعي بودیجه هم ولري، بیا هم د درون د بریدونو نه بچ کیږي نه. د امریکا متحده ایالات وایي چې د مصنوعي سپوږمیو عکسونه او استخباراتي معلومات ښیي چې په دغو حملو کې چې د سعودي د تیلو تولیدولو بند کړل، ایراني وسله استعمال شوې ده. امنیتی ماهران وایي د تازه پیښو څرګنده کړه چې د ټکنالوژۍ دا چټک پرمختګونه چې د درون الوتکو تعرضي قابلیتونه پراخوي، اندېښنې زیاتوي. حوثي اغیانو چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په ضد جنګیږي، د جولای په میاشت کې وښودل چې ایراني ساخته وسلو یعنې درون الوتکو یې چې د القدس او سمادري اوږدو واټن ویشتونکو توغندیو باندې سنبال دي، د راپورټونو له قراره تر 1.5 کیلومتر پورې فاصله ویشتلی شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي داسې نښې شته چې متحده ایالات باور وکړي چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید په سترو چانځایونو حمله ایران کړې وسی، خو زیاته یې کړه چې مخکې له دې چې امریکا غچ اخیستونکی ځواب ورکړي، انتظار کوي چې سعودي عربستان تایید کړي چې د دغې حملې تر شا ایران دی. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
د سعودي عربستان د تیلو په چانځایونو د بې پیلوټه الوتکو د برید له امله په سیمه کې کړکېچ مخ په زیاتېدو دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه د دې برید پړه په ایران واچوله. جمهور رئیس ټرمپ ټینګار وکړ چې دی له ایران سره جګړه نه غواړي، خو وی ویل چې امریکا پوځي اقدام ته چمتو ده. د ایران لملاتړه برخمن د یمن حوثي اغیانو ادعا کړې چې د سعودي د ارماکو د تیلو پر تاسیساتو برید هغوی کړی دی. امریکا هم په برید کې د ایران د لاسترلودلو په اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. د دې برید برسیره جمهور رئیس ټرمپ ویلي چې د ډیپلوماسۍ لاره خلاصه ده، خو د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن سه شنبه وویل چې له امریکا سره به هیڅ ډول ډیپلوماتیک خبرې ونه کړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د امنیت شورا ته وویل چې دا برید ناوړه پایلې لري. په منځني ختیځ کې د دې نوې لانجې له امله په نړیوال بازار کې د تیلو بیه لوړه شوې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په شپه په نیو مکسیکو کې په انتخاباتي کمپین کې په ډیر افتخار وویل چې د تیلو او ګازو زیاتېدو د دولت د عایداتو زیاتېدو ته ګټه رسولې ده. ټرمپ په ریو رانچو کې په وینا کې وویل چې امریکا اوس د نړۍ په هر ځای کې د تیلو او طبیعي ګازو په تولید کې اول نمره ده. ټرمپ همدغه راز په سعودي عربستان کې د تیلو په تاسیساتو باندې تازه بریدونو ته اشاره هم وکړه.
You know, a few years ago, if we had a problem like you saw 2 days ago in the Middle East, we would have been
ګورې کای اوسو کله مخکې موږ دغه سه مشکل درلوده، لکه دوه ورځې مخکې چې تاسو په منځني ختیځ کې ولید، نو موږ به ورختا شوې وې. سره د دې چې زه جمهور رئیس نوم، خو کوای هم موږ به ورختا شوې نه وې. یو سو کله مخکې به دا ویره و، خو اوس موږ دا ویره نه لرو. موږ نن ډیر تیل او ګاز لرو. نیو مکسیکو د جمهور رئیس ټرمپ درې ورځې انتخاباتي کمپین کې د هغه لومړی تمځای دی، ورسته د پیسو د غونډولو لپاره کالیفورنیا ته ځي.
چین وی یو حکومتي هیئت به یې پروانې اونۍ کې د امریکا سره په لوړه سطحه د سوداګرۍ د مذاکراتو د پیلولو په خاطر واشنگتن ته سفر وکړي. په پام کې ده چې چینایي استازي په راتلونکي میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. سینوا خبری آژانس خبر ورکړی چې د چین د مالیې د وزارت مرستیال به سبا د چهارشنبه په ورځ واشنگتن ته ورسیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ اعلان وکړ چې د اکتوبر د لومړۍ نه تر 15 نیټې پورې به د چین په تجارتي اموالو تعرفې وځنډي.
سرویګان ښیي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لیکود ګوند کاندید او د بلو ان وایټ ګوند کاندید د پاوز پخوانی قومندان بنی ګانتس د رایو په ترلاسه کولو کې د یو بل سره اوګه په اوګه روان دي. ټاکل کیږي چې اټکل کیږي چې یو به هم د اسرایلو په 160 کسیز پارلمان کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي.
د ملګرو ملتونو د حقیقت موندلو هیئت د هغو خطرونو په باره کې د بین المللي طاقت غږ کړی دی چې شپږ سوه زره روهنګیایان ورسره مخ دي. ملګري ملتونه وایي دغه روهنګیایان د میانمار د راکین په ایالت کې د قومي نوغۍ ایستلو د ګواښونو سره مخامخ دي. د امریکا غږ خبریال لیسا شلاین وایي دا راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په ژنیو کې ورکړل شوی دی.
په هانګ کانګ کې نن سهار د بیروبار په وخت کې د ځمکې لاندې یو اورګاډی د پټلۍ نه وتلی دی او داسې اوازې خپرې دي چې ښایي احتجاج کوونکو به په دې پیښه کې لاس درلودلی وي، ځکه چې په دې اخرو هفتو کې د اورګاډو په ځینو تمځایونو کې ځینې ورانکاری شوې وي.
دوه ایټالوي افسران د یوې کښتۍ د ډوبېدو په قضیه کې محاکمه کیږي. دا دوه ایټالویان په دې تورن دي چې په 2013 کال کې د یوې کښتۍ چې شاوخوا 216 مهاجرین پکې سپاره وو او د ډوبېدو په حال کې وو د کومک رسول یې او عمدن ځنډولي وو. یوې ایټالوي محکمې د دوشنبې په ورځ حکم ورکړ چې دا دواړه تورن کسان به د انسانانو د قتل په تور محاکمه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ته په افغانستان کې خلک له څو ورځو راهیسې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د دوو مخکښو نوماندانو ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لومړنۍ تلویزیوني مناظرې ته منتظر ول، خو تیر ماښام په دغه مناظره کې جمهور رئیس غنی ګډون ونکړ. دا چې ولې، دلیل یې د رحیم ګل ساروان په رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی و چې د ولسمشری دوه نوماندان محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله تیر ماښام د آریانا نیوز په یو ټلویزیوني مناظره کې برخه واخلي چې له نږدې یوې اونۍ ورته خلک انتظار ول. خو ښاغلی غنی په وروستیو شیبو کې په دغه مناظره کې له ګډونه پر شا سو. د ښاغلی غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم وایي چې نوموړي ځکه په دې مناظره کې ګډون ونه کړ چې ښاغلی عبدالله کومه مشخصه برنامه نه لري او یوازې شخصي تورونه لګوي.
ډاکټر صاحب عبدالله خپله لیکلې برنامه ټلویزیون ته ونه سپارله، ډاکټر صاحب اشرف غنی سپارلې وه. د دوی پروګرام دا و چې د برنامې څخه د باندې هغه اصول چې د ټلویزیون سره ټاکل سي و د غو څخه د باندې د یوې توتیې پر اساس باندې دلته یو توهینامیزه فضا جوړه کړي، نو دا استخباراتي معلوماتو.
خود عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې دوی هم برنامه لري او هم بیا ځل د دې ټیم مشر له ښاغلي غنی سره مناظرې ته تیار دی.
دې مناظرې دا وښودله چې څوک برنامه لري او څوک برنامه نه لري. موږ خپل منشور په چاپي بڼه د ناست په ګډونوالو وویشه او حتی حاضر وو چې د دوی هغه پلویانو ته هم وسپارو. متاسفانه چې دوی په غونډه کې پاتې نه شول او له غونډې څخه ووتل.
د ولسمشری د دغه مخکښو نوماندانو لومړی مناظره په داسې وخت کې راغله چې تیره یک شنبه د دولت وسلوالو مخالفینو په بغلان کې د تاجکستان د وارداتي برېښنا درې پایې په بمونو والوزولې چې د کابل په ګډون پر مرکزي، جنوبي او جنوب ختیځ ولایتونو برېښنا پرې سوې ده.
اول خو برق نه و، بیا مو چې وکتلم هغه نیمه خبر شو اشرف غنی په کې ګډون ونکړ. خو دا و چې ګډون یې کړی وای د دواړو ترمنځ خپل د ملت خپل ټول خلکو ته خپل جواب ویلې وای.
اخی نو خوان به کړه وای چې دوړه مناظره کې حاضر وای، موږ ډیر انتظار مو کو دا چې بدبختانه به دوی چې برکونه نو موږ د مناظره نه مویس و منل.
د ټاکنو د څار ادارې وایي چې د ولسمشری نوماند اشرف غنی باید په دې مناظره کې ګډون کړي او د خلکو پوښتنو ته ځواب ویلی وای.
ای که حاضر نشد ای به این مناس میتونه تعبیرها مختلف باشه، ای که بر دلیل که حاضر نشد اما تعبیر میتونه مختلف باشه، که تعبیرها می بوده باشه که شاید پاسخ برای مردم افغانستان نداشته که در مناظره حاضر نشده باشه.
بلخوان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسمشری د نوماندانو، حزبونو، د ټاکنو د څار بنسټونو او مدني ټولنو لاستاو سره د ټاکنو په ملي غونډه کې ډاډ ورکړ چې د تلې د شپږمې د ټاکنو لپاره له مهالویش سره سم تیاری روان دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سټډیونه زمونږه غوري. ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان او خیبر پښتونخوا د مخاورو سیاسي مشرانو په ګډون د افغان سولې نړیوال کانفرنس جوړ شي. په دې اکلا پامو کې د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبريال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغان سولې درې ورځې نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شي، پکې د جګړې د پای ته رسولو او سولې ته د رسیدو پر لارو چارو بحث کیږي. د دغه کانفرنس د مطبوعاتو مسؤل فرهاد پیلوزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د افغانستان او خیبر پختونخوا یو شمېر سیاسي مشران په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو استازي، مدني فعالان او د پختون قوم د نظر خاوندانو په ګډون شاوخوا 1500 تنه په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره رابلل شوي دي.
انا رسپندیار ولی سبراغله دی، میا افتخار حسین سبراغله دی، زنی نور ډیر مهم ملمانه راغلی دی. دې کې مرمنی هم شته دي، مرمنی وتر سیاستوالی دي او د پښتونخوا د وامینشل پارټي پیپل پارټي او د دې ټولو سیاسي ګوندونو احزاب غړي پکې شته دي. د دې پتنګ کې د بری پښتونخوا نه د کابل زنی سیاستوال پکې دي، د ولسمشر نیولې د افغانستان ټول مطرحې تیری پکې شته دي.
هغه زیاته کړه چې دا کانفرنس د سپتمبر په 13 سم اپیل او د همدې میاشتې په شلمه پای ته رسیدي. خغلی پیلوزی وویل چې د کانفرنس ګډونوال به په سیمه کې د رواني جګړې په مختلفو اړخونو په ځانګړي ډول د ډیورن کرخې د دواړو خواوو لسونو چې پر وینای دغه توتريخوالي اصلي قربانیان دي، د ستونزو د حلولو پر لارو چارو وغږیږي او په اړه به یو اعلامیه صادره کړي. عوامي نېشنل ګوند هم په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلي چې دغه ګوند مشر اسفندیار ولی، میا افتخار حسین او اصغر خان اچکزی په ګډون د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیاسي مشر په افغان سولې نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی دي. دا سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په سیمه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د لر او بر افغان مشرانو په ګډون د دا ډول کانفرنسونو جوړولو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې زیابومیا امریکا غږ آشنا ته وویل چې روانه جګړه د ډیورن د کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه له اقتصادي، امنیتي، فرهنګي او ټولنیز لحاظه ځپلې دي او د دغې سیمې مشرانو ته پکار ده چې په خپله د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره لاس په کار شي.
دواړو خواوو کې د نورو وګړو ترمنځ او نړیواله ټولنه باندې غږ وکړي چې دلته موږ تروریزم نه پالو، ځکه موږ نه په دین کې، نه په کلچر کې، نه په اقتصاد کې، په هیڅ کې موږ تروریزم ته ځای نه لرو. موږ دلته تاوتریخوالی هم په مذهبي هغه کې انداز کې، هم په سنتي دودیزو مسایلو کې موږ خشونت طلبه یا خشونت پروره نه یو. د دغه غږ د یو ځای کولو لپاره او د دغې چیرې د جګولو لپاره ضرورت ده چې داسې کنفرانسونه جوړ شي.
ښاغلی بومیا زیاته کړه چې ورته کنفرانس باید د ډیورند د کرخې په هغې غاړه کې هم جوړ شي، تر څو په کوزه پښتونخوا کې پراته ولسونه چې د تاوتریخوالي قرباني دي د سولې غږ د نړیوالو تر غوږونو ورسوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
رپورټونه ته ادامه ورکو. اسرائیلیان نن د سه‌شنبه په ورځ رای ورکوي او بنیامین نتانیاهو د پخوانی متقاعد جنرال بینی ګانټز له سخت سیالۍ سره مخامخ دی. په یو خوا هم د اټکل نشي کېدی چې په 160 کسیز پارلمان کې به اکثریت وګټي، ځکه د رایو تفاوت ډیر کم وي، خو په قانون جوړونه کې څوکۍ ګټلی شي. نور تفصیل پر رپورټ کې اوري.
د اسرائیل لومړی وزیر نتانیاهو نن د سه‌شنبه په ورځ سهار د سپتمبر په 18 رای ورکړه. د هغه میرمنې ساره هم تر هغه وروسته رای ورکړه. دا انتخابات بې سابقې او تکراری دي. په دې کې به دا پریکړه وشي چې نتانیاهو په قدرت کې پاتې شي او کنه، که څه هم د اداري فساد په تور محکمې ته د هغه د غوښتلو امکانات هم شته دي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون وویل په دې انتخاباتو کې به د رایو تفاوت کم وي. زه هم نن سهار دا تصدیق کوم چې د دې انتخاباتو نتایج به ډیر سره نږدې وي. زه په ټولو اسرائیلیانو غږ کوم چې رایو ته راشي.
نتانیاهو د خپل سیال متقاعد نظامي مشر بینی ګانتس له خوانه له سختې انتخاباتي سیالۍ سره مخامخ دی. متقاعد جنرال بینی ګانتس نن د سه‌شنبه په ورځ وویل دا تکراری انتخابات د نوې هیلې او امید لپاره یو ښه فرصت دی. هغه او میرمن یې په خپل پلرني ښار روشهانین کې رای ورکړلې.
د اسرائیل ملت ته د سلام وي. زه د اسرائیل پر ټولو اتباعو غږ کوم چې رای ورکړي. مونږ نوې هیلې غواړو او نن د بدلون لپاره رای ورکوو. مونږ به بېله فساد او بېله افراطیت نه کار پیل کړو.
د اسرائیل رای ورکون کې لدی سیاسي جنجال سره مخامخ دي چې آیا د وګدي مودي صدر اعظم نتنیاهو ته رای ورکړي او وی ساتي او که بدلون راولي.
زبلو او وایټ ګوند ته رای ورکوم. زه په دې هیواد کې بدلون غواړم. زه فکر کوم زموږ صدر اعظم د ډېرې مودې راهیسې صدر اعظم دی. زه صدر اعظم ته رای ورکوم. زه فکر کوم نتنیاهو زموږ ځواکمن مشر دی او ځان یې ثابت کړی دی.
I think the state of Israel just is
موږ نوې او ځواکمنو مشرانو ته ضرورت لرو. دا سه مشران چې نوې افکار او تصورات ولري، څو په دې فکر وکړي چې وروسته به څه کیږي.
یو ستونزې دا ده چې خلک تل د سیاسي او استراتیژیکو ګټو په نظر کې نیولو سره رای ورکوي. زه ګمان کوم همدې عمله ډېر ائتلافونه منځته راځي. دا نظام بدلون ته ضرورت لري.
د متقاعد جنرال بینی گانس، بلو ان وایت او نتانیاهو لیکود ګوندونه ښایي دې ته اړ شي چې یو ائتلافي حکومت جوړ کاندي. دواړه ګوندونه کولی شي چې له وړو ګوندونو سره امکاني ائتلافي حکومتونه جوړ کړي. سږکال دا دویم ځل انتخابات دي چې نتانیاهو پکې ناکام شو، چې د اپریل له انتخاباتو نه وروسته یو ائتلافي حکومت جوړ کاندي. له همدې امله یې پارلمان منحل کړ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې نښې شته چې متحده ایالات باور وکړي چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر سترو چانځایونو حمله ایران کړې ده. خو زیاته کړه چې مخکې لدې چې امریکا غچ اخیستونکي ځواب ورکړي، انتظار کوي چې سعودي عربستان تایید کړي چې دغه حمله تر شا ایران لاس دی. نور تفصیل پر رپورټ کې اوري.
د سعودي عربستان د تیلو په چانځایونو کې د بی پیلوټ الوتکو د بریټ لاملا په سیمه کې کړکېچ مخ په زیاتېدو دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه د دې بریټ پراپ ایران واچوله. ولسمشر ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د بحرین د ولیحت سلمان سره لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل،
هر کله چې قطعي تایید شو موږ به تاسو ته خبر درکړو، خو دا سې نه بریښي.
ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې دای له ایران سره جګړه نه غواړي، خو وی ویل چې امریکا پوځي اقدام ته چمتو ده.
ډیر ستر برید وو او د دې برید ځواب هم زمونږ هیواد ډیر په اسانه په لوړه کچه ورکولای شي، خو مونږ عجله نه کوو او اول به معلوم کړو چې دقیقا دا برید چا کړی دی.
د ایران له ملاتړه برخمن د یمن هوتی یاغیانو ادعا کړی چې د سعودي د ارمکو د تیلو پر تاسیساتو برید اغوی کړی دی. امریکا هم په بریټ کې د ایران د لاس درلودلو په اړه شواهد نه دی وړاندې کړي. د دې بریټ برسیره ولسمشر ټرمپ ویلي چې د ډیپلوماسۍ لار خلاصه ده، خو د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن سه شنبه ویل چې له امریکا سره به هیڅ ډول ډیپلوماټیکي خبرې اترې ونه کړي.
د دغه هیواد چارواکي په متفقه توګه وایي چې موږ به له امریکا سره خبرې نه کوو، نه به یو اړخیز او نه درې اړخیزې خبرې وي. که امریکا خپل خبره بیرته واخلي او اټومي تړون تراستون شي، نو د نورو برخوالو هیوادونو سره یو ځای چې له ایران سره خبرې کوي، امریکا هم کولی شي چې په خبرو کې ګډون وکړي.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د امنیت شورا ته ویل چې د بریټ به ناوړې پایلې ولري.
دا ډېره جدي مسله ده چې د سیمه ییزې مقابلې د رامنځته کېدو چانس زیات او حل یې کم تر سترګو کیږي.
په منځني ختیځ کې د دې نوې لانجې له امله په نړیوال بازار کې د تیلو بیه لوړه شوې ده. سعودي عربستان د نړۍ 10% تیل تولیدوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د احصایو له مخې په نړۍ کې 135 میلیونه ماشومان یتیمان دي. په ګڼو سیمو کې د دغو ماشومانو ژوند له کړاو او خطر نه ډک دی. د پاکستان په کراچۍ کې یوه خیریه ټولنه بې سرپرسته ماشومان ساتي. د امریکا غږ خبریال محمد ثاقب د ادهی بنیاد ته تللی او یو راپور یې برابر کړی چې پښتو ژباړه یې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
ریحانه چې د کراچۍ ادهی مرکز کې ژوند کوي، خپل مور او پلار نه پیژني. د دې بنسټ یادښتونه ښیي چې هغه له زیږیدلو سمدلاسه وروسته د مرکز ته راوړل شوې وه. کلونه وروسته هغه اوس په همدې بنسټ کې د ځان پشان د ماشومانو ساتنه کوي.
زه خپل پلار او مور نه پیژنم. ماته پلار او مور د دې ځای خلک دي. دې خلکو زه ستره کړې یم. ماته یې ډېره مینه راکړه او زموږ څخه هیڅ یو داسې احساس نه دی کړی چې څوک نه لرو.
ارخي بنسټ دغه ماشومانو ته خواړه، تعلیم او یو داسې ځای چمتو کوي چې دوی کور ګڼلی شي. دا یو غیر انتفاعي خیریه موسسه ده چې د خلکو په مرسته تمبلیږي او د پاکستان په سطحه 18 یتیمخانې لري او له زرهاو هلکانو او نجونو سربیره د لویانو او رواني معیوبینو سره مرستې کوي. خو د دې سازمان وروستی راپور روښانه کوي چې د دوی د دفتر په دروازو کې ایښودل شوي ماشومانو څخه 90% نجونې دي. د دې موسسې رئیس فیصل ادهی په دې باور دی چې د دې کار اصل علت د بد فرهنګ د شتون له امله د نجونو راوړل ننګ ګڼل کیږي.
دنجونو د ودونو ولور ته اکثرا د یوه بار په سترګه کتل کیږي. نو مور او پلار فکر کوي چې نه یوازې دا چې نجونې عاید نه راوړي، د کورنۍ نارینه باید لا ډېر زحمت وباسي تر څو د دوی د واده لپاره اضافي پیسې وګټي.
پاکستان یوازنی هیواد نه دی چې پکې ماشومانو په ځانګړي ډول وړو نجونو ته علاقه مندي کمه ده. د پروفیسر نبیل زبیری په وینا د دې ستونزې د حل لاره د جنسیت مساواتو ته هڅه او د کار په لحاظ د میرمنو د توانمندۍ لوړول دي.
جو معاشره زرعی روزگار او زرعی
کله چې ټولنه د کرنې او صنعتي حالت څخه ډیجیټال اثر ته اوړي، نو فکری وړتیا له فزیکی وړتیا څخه خورا مهمه ګڼل کیږي. تاسو اوس لیدلی شئ هغه ټولنه چې ډیجیټال اثر یې منلی، د جندر توازن پکې خورا ښه شوی دی.
بہت حد تک بهتر ہو گیا ہے.
د ښځو د حقونو فعاله او د عورت د موسسې رئیس مهناز رحمان وی د دې لپاره چې په پاکستان کې د ښځو په وضعیت کې بدلون راشي، حکومت باید د ښځو او نجونو لمړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
تعلیم، اقتصادي ترقی.
حکومت باید ښځو ته وړیا تعلیم، اقتصادي وده او صحي اسانتیاوې برابر کړي. دا مهمه ده چې ښځې په هر څه پوه کړل شي.
په داسې حال کې چې ادهې موسسې د ډېرو ماشومانو لپاره امید ورکوي، ملګري ملتونه وایي په پاکستان کې تقریبا 4.2 میلیونه یتیمان شته. د ډېری نورو خیریه موسسو او د حکومت د مرستې سره سره د دې ماشومانو لپاره د اوسېدو کافي ځای نشته.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا مهمه خبرونو سرکی کیا بود. طالبان ویلی چی پا پروان او کابل که نلنی زرمال که دیدینا دوی کلید. دا افغانستان دا کورنیو چار وزارت وی دا پروان دا ولای دا مرکز چاری کار دا لمره حوزی دا پولیس پا نظام خراول که پا زرمال که برید کشپا زیشتن واجه شوی او دو تلویخ نور تا پیاندی. هندی چارواکو نن دا سیشن بید سپتامبر پو ولا سما وید. د جمهو او کشمیر یو پخوانی اعلی وزیر چې د هند پلوی ګڼل کېدو، اوس بیل دی چې کوم جرم پرې ثابت شي رسمن په 2 کاله نظر بند محکوم شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غځېدل په اکثریت رایو منظور کړ. تر نن سهاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د غځولو د سند په متن د امریکا، چین او روسیې ترمنځ د نظر ژور اختلافات پیدا شوي وو. په بخین او الخریز کې د سعودي عربستان د خامو تیلو د تولید په تاسیساتو باندې تازه بریدونه او خوده چې حتی یو ملک هم چې عصري پاوز او ډیره زیاته دفاعي بودیجه لري بیا هم د ډرون د بریدونو نه بچ کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي داسې نښې شته چې متحده ایالات باور وکړي چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید په سترو چانځایونو حمله ایران کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په شپه په نیو مکسیکو کې په انتخاباتي کمپاین کې په ډیر افتخار وویل چې د تیلو او ګازو زیاتېدو د دولت د عایداتو زیاتېدلو ګټه کړې ده. ټرمپ په ریو رانچو کې په وینا کې وویل چې امریکا اوس د نړۍ په هر ځای کې د تیلو او طبیعي ګازو په تولید کې اول نمبر دی. او چین و یو حکومتي هیات به په روانه اونۍ کې له امریکا سره په لوړه سطحه د سوداګرۍ د مذاکراتو د پیل کولو په خاطر واشنگټن ته سفر وکړي. درنو واوریدونکو نیم ساعت دوم خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د تل په څیر د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم خدای مل شه.